مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم. دا د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبري غړې ده. تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یوې جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد له 15 کلونو راهیسې لادرکه دی او کورنۍ د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړې ده. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدن وکړه، او د ملیشا ځواک میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتونې د مقدمې درجولو امر وکړ. د وفاقي حکومت په استازیتوب اډیشنل اټارنی جنرل منور اقبال ډوګر عدالت ته وړاندې سو. د لادرکه سوي هارون محمد د کورنۍ وکیل ایمان مزاری پر دې موقع عدالت ته وویل چې دې کورنۍ ته د مقدمې چلولو لوجې ګواښونه کیږي. د دې په جواب کې عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته هدایت وکړ چې د لادرکه سوي کس د کورنۍ د تحفظ لپاره دې ګامونه پورته کړي. جسټس میا ګل حسن اورنګزیب هم دا راز ویل چې عدالت د جبري لادرکیو قضیه فیصله کولو او اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکولو ته ژمن دی. عدالت د دې درخواست اوریدنه د دوه اونیو لپاره وځنډوله، او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9مه د سوي دی جرګې ویناوالو تور پور کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجی سمد خان د پوز دا خبره تر پښتنې لاندې راوسته چې ګنې سیمې ته وسلوال افغانستان ورځي.
جته خلاصې کړی دی په ټاون شې دفترینه ور کړی دی بر سره عام ګرځي مخشه ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولګې د بدا جته د کیمنه روشي چې د پوبانی شه پسرا ورځ باندې تړای موړ کوی شهید کوی دستو چوولي.
پرون د بنو جرګه روانه وا چې په همدې شار کې نامعلوم وسلوال یو بل ځای تن په ډزو وژه. جرګې هغه مړی د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوړۍ مخې ته د احتجاج په توګه ایښی و. جرګې په خبر خپره کړې یو اعلامیه کې ویلي چې د لوی اختر په 5مه ورځ به د ټول ډیویژن مشران ورغونډوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. بلخوا حکومت او یا هم پوځ د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دوی د امن پر ځای کول ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 101 نوي میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9مه په خپاره کړې ریپورت کې کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې 4 میندې او 118 ماشومان شامل وي. ریپورت لیکي چې دا میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیايي مرکزونو او خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله مري. یا سازمان خبرداري ورکړي چې که د مرستو په برخه کې یا بودیجه لا ممکنه لا کم سي، نو د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمیره به زیاته سي. دوی په ریپورت کې زیاته کړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 310 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د کمی نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. بل پلو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت وایي چې هلته د کانګو وایرس ناروغي په تیرو دوو میاشتو کې ډیره زیاته شوې ده. د دوی د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د روان کال په وروستیو دوو میاشتو کې د کانګو ناروغۍ په مثبتو پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې کې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي دي. د نوموړي په خبره په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 244 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې په نتیجه کې یې 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی و. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربند ته د رسیدو او لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار اچوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د دې سفر په اولنی پړاو کې به بلینکن نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغه وروسته به اسرائیل ته ځي چې د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع له وزیر سره لیدو کاته وکړي. تمه ده چې په دې سفر کې به نوموړی دا اونۍ اردن او قطر ته اولاد سي. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو بې ساري برید کړی و. لاغ رایسي منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنی چیرو وزیر انټونی بلینکن د اتم سفر دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې هلته دی امن پر ځای کړل سي. د جرګې یو ګډونوال په خپل وینا کې د بدامنۍ جوړونکو په اړه یو پښتنه راپورته کړه.
د کیم خال چې ټارګټ کلینګ کوي دا په سړک داسې بېغامه ګرځي چې بېخي لږه دا پروا نه چې متوسکس وي. مخکې مې ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولګېد په آر سوی پټکتا ګیلادو بېدا چاته د کیم نه روشي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې اوس حالت اعلی عادي سوی خو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت دوام لري.
زموږ رښتې زموږ ترابطونه زموږ زمینداری زموږ کاروبار دا ټوټل په افغانستان په بیش باډر باندې دی. لهذا موږ دا کولای نشو چې موږ پر پاسپورت او ویزه باندې لاړ شو.
او د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د تراګری ضد څانګې په یو ریپورت کې ویلي چې 6 کال تر اوسه د پولیو ضد واکسین ورکوونکو پر ډلو 15 بریدونه سوي چې 14 پولیس پکې وژل شوي دي.
ګورنمنت له پکار دی چې څنګه سو کې دا کوم چې د ویکسینیشن د طریقې کار دی دا چینج شي.
د دې ترڅنګ د سیمې اونړي پاړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته پروند د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړې ده. دوی پر حکومت او پوځ نیوکې کړې دي چې په بنو کې د وسلوالو موجودګۍ او فعالیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل ځایي کس په هدفي برید کې ووژل سو. د جرګې ګډونوالو د هغه مړي د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوڑۍ مخې ته یشی وو او پریکړه وکړه چې د لوی اختر پر 15 بعد د راتلونکو لپاره تګلاره جوړوي. د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا تر اوسه د جرګې د سرګندونو په اړه خبرګون مخیتنه دي راغلی. عمر وزیر نور حال راکوي.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونې روانې دي. په سره ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی او د لوی اختر په 15 بعد د بنو ډویژن په سطح ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حاجی صمد خان جرګه ته خپل وینا کې وویل
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی وقایدا بر سره عام ګرځي اوسو کړی شه دفتر شتا پرونو ورځ د راکټلانچرې 100000 کوپې سره ګرځي. د کیم خال چې ټارګټ کلینګ کوي ګرځي د په سړک داسې بېغامه ګرځي چې بېخي لږه د پروا نه چې متوسکس وي. مخکې مې ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولګېد په آر سوی پټکتا ګیلادو بېدا چاته د کیم نه روشي چې د په باندې شپسرا ورځ باندې داسې دوه سړی مړ کوی شهید کوی داسې دوه چې وولي.
حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د وسله والو ضد بې توپیر عملیات کوي. د امن په نوم دغه جرګې په دوران بنو کې نامعلومه وسله والو یو بل ځایي کس هم په ډزو ووژلو، چې جرګه کوونکو بیا د هغه جسد د بنو فوزي چونې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر وویل چې د فوز نه د غلطه د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واک اختیار د دوی پر لاس دی. د وسله والو فعالیتونه دې ختم کړي.
دی یو شمولا دی بیو شمولا ایس ایچ او ڈی ایس پی شمولا دی. اغه ته خبره وکي اغه وی کی امبي شو په واسطه دی په هر غلې شه سرندر دفتر کولاو کړای فیصله کو. ای ڈی بیو ہے اختیار نشته دی، وزیر اعلی ہے اختیار نشته دی، د اختیار دی چا دی حکومت ته میځ دی، د وزیر اعلی دی میځ دی، او کده نه معلومه خلک به بیا خپل استیپه ولا ورکړي دی. د خپل خور ته امن ته سو غړي د امیر مشرون جو غړي میځ در سره ای میځ شچر دی که وزیر اعلی هاوس او می ورته درنه تا کی کا کډو مختای ورته درنه تا کی میز ګلا خو دغه خلک نشي کی زته پنچارو بوسه مونږه ته پنچان نسی متای دو شکه ور رکټ لنچر پروت راي
جما شو مشرانو وویل چې نن سوک واک اختیار لري دا غو واکمنو نه پختنه ول نه کیږي د دې لپاره یو پریکړه کول دی
مشتا پیکیج نتا پچار مشتا تشانه دی پچار او پخپلا هور بنده امن غونو چې امن ویرته حضور مزدیرا کاو ور خبر ار سړای دا سیک دټک نه کای چې سیک نمړای ایمو آی جی چې کیم دا آی ایم هانوینی ا دا آی جی دوزای تر اوستا شادا آی جی نه اختیارات چاو خوستی دی ا ویل پر خبر بنده نه شګی دی.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سنه دی ویلی، خو وړاندې په وار وار دا وکړي چې وسله والو زیدي هدفي عملیات روان دي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان حکومت پر دې داوی سربیره چې په چمن کې تر وروستي کړکېچ وروسته حالات بیرته عادي شوي دي، په هغه ښار کې احتجاجي پرتله هم روان دی. د بلوچستان حکومت ویاند شاهدرین پرون مشال ردی ته وویل چې د چمن مارکیټونه خلاص شوي او ټلیفوني شبکې پکې کار پیل کړی دی، خو د چمن تجاران وایي تر هغې چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی د دوی احتجاج به روان وي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د پرلط کمیټي او گرفتار کړي غړي زر تر زر خوشی کړي. نور تفصیل د ایوب ترین پر رپورٹ کې.
د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې د تیرو څو ورځو وروسته نه یوازې بیرته د امنیت وضعیت سم شوی ده، بلکې د شار زیاتره بازارونه او مارکیټونه بیرته خلاص شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهمه نیټه و مشالډو ته کړې ده، خو هلته په چمن کې احتجاجي پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه لري چې نه یوازې د افغانستان سره پر پوله دي د تګ راتک په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پر کمیټی نیول شوی وغړی دی هم خوشی کړل سی. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجی غوصله او مشادیدو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
چې زموږ بارډر، چې زموږ رشتې، زموږ ترابطونه، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار، دا ټول په افغانستان په بیش بارډر باندې دي. نو لهذا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورټ او پر ویزه باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ داسې انسانانو ست چې څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس هم راځي. د سرکار رپورټ مطابق موږ په لکووای دی وستی 70000 کړم ځکه چې دا په بارډر باندې او کم کاروبار دی، دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړي په خبره چې پر یاده پولې دی د په خوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تلو راتلو اجازه ورکول شي. دغه ډول په کوټه کې د حزب اختلاف د شپږو جماعتو په یوه غونډه کې د چمن پر وضع خواشنه ښکاره شوې ده او ویلي دي چې حکومت دې د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سم اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جماعتونه د چمن د ولس سره وژه په وژه ولاړ دي.
بدقسمتي دا ضرور چې د سمګلینګ په بهانه زما تجارتي لار بند شوه، او سمګلینګ نه بندي ځکه چې سمګلینګ څوک کوي هغه په ما تجارت بندي او خپل تجارت خلاصوي. د عوامي نیشنل پارټي دا ډیمانډ دی چې د ایران او د افغانستان او د پاکستان تا ترمنز چې سون هم تجارتی لاري دي دا د کلو کړي او پدې د په اسان شرطونو تجارت موخه وي
دته په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان سوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان سوي وو، خو پر لتوال د عادي زخمیانو شمېره د شپېتو څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټلیفون اوس ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی، چې له امله د زخمیانو د اصل شمېرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. د یادونې وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لت روان دی. د پر لتوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د پر لت ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي او د تشدد وروسته د پرلت کمیټي مشر اجی غوصله او ویان صادق اڅکزي په ګډون و مشران نیولي وو، چې له امله په چمن کې احتجاجي مظاهرې پیل سوې چې تر پرون ورځې پورې روانې وې. خو د چمن مرستیال کمیشنر دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش شوي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. مشال ریډیو ته غوړی اسپرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند شامل وو او په دوی سره د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ غړي هم ناستو. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګاری او ترهګرۍ ستونزې ته د حل موندلو ترڅنګ د لادرکه کسانو د پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
وروسته له غونډې وه یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګارۍ ترګرۍ د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزي جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهرې هم کوي. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان زیاته کړه چې په صوبه کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډیر مهم دی
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروجه ته موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو. موږ د حکومت جوړولو ماتولو ته د خواهشمند نه یو. ما چې څنګه واضح کړه موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک دې گرفتار شي یا څوک ګراکلاس کی کوم چې په پاکستان رول نه لوي مسلې دی، بلکې موږ کوشش کوو چې دغه مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهي وشي او بنیادی مسلې چې د عوامو اختیار دی په کوم چې ډاکا والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل قام ته. د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا دا به موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پوری چې تر څو پورې موږ دوی کې کامیابی نه شو.
په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسع راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي.
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډېر ښه عمل دی چې څونه دغه سره متحد کېږي په دشتان خو مسایدستان دی چې کوم مشترکات و په هغه باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو اوس حل کېدو چې څونه حل کېدلی شي هغه بهحل نو اتحاد یو ښه شی دی وادت کې خیر او برکت دی. موږ په دغه باندې څونه قدر اتحاد کړو چې دا کومه کمیټي وټاکل سو دا به موږ شنو بیا به موږ هغه دوار چې ورته وایي هغه دغه چې ورته وایي هغه به بیا ته کوو بیا به بیا په دې باندې کړو چې نور جماعتو سره څونه پېښ شو څونه متحد کېږي څونه جماعتونه موږ سره متحد کېدای شو هغه به کوو.
خود پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسي ستونزو په هواري کې بی اختیار ښکاري.
پښتون په علاقو کې موږ ته ډېره لویه مسله د تجارت او د هغې لویه مسله موږ په علاقو کې د روانې دهشتګردۍ ده. قسمیلان کې به زه دا وایم چې اکثره ډېره لویه برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي، د هغه بنیادي ترجیحات دا شی دی چې خپلې پیسې پرکې او د خپلو پیسو سربېره دوی ګټه وکړي. نن دلته عملي طور نه اسمبلی شته، نه عملي طور حکومت شته، نه دلته سیول انتظامیه شته. دلته خالي ټرانسفر، پوسټینګ، بجټ سکیم او بیا پیسې پر هغه باندې اخیستل دي، نور ترجیحات شته نه.
بلې غاړې ته حکومت بلوچستان د حزب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غوښتنو ته هرکلی ویلی دی چې حکومت به هڅه وکړي چې یادې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړل شي. په کوټه کې د مشال لیډر سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هوارې کې د منځګړیتوب کردار لوبوي. دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې یو کمیشن کار کوي، بیا هم د دې ستونزې د هوارې په خاطر حکومت د حزب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی. د بیروزګاری په اړه شاهدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالي مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري، چې له امله به په راتلونکي کې د سیاحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي. د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بېلابېل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هېوادو ته د کار لپاره ولېږدوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په خبر پښتونخوا کې د ترګري ضد پولیسو په خپل یو رپورټ کې په روان کال کې په صوبه کې د پولیو پرډلو د سویو وسلوالو بریدونو په اړه معلومات خپره کړي دي. د حملې چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوي پکې تر ډیره د پولیو ډلو پولیس ساتونکي په نشه او وژل سوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي واخلي او د هغې لپاره پر بدیلو لارو یا نویو لارو باندې غور وکړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا ترهګرۍ ضد محکمې یا سی ٹی ڈی لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړه شوي او 150 سیوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځانی ځان قبالی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې نه پولیس والا مړه او تر 150 جوبل شوي دي. دا شانبنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړه او 3 جوبل شوي دي. ټانک کې 3 بریدونه کې یو پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکی مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوې دي. دا شرن کو پوینا وړاندې با وسلوالو طالبانو پولیو ساس کې غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو، ولې ورستو رزنی لوی مذهبي او سیاسي مشرانو لخوا د پولیو په علاج فتوی ورکولو چې ګنی دي علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد څه نشته دي او باید د دې رنج نه هم پولیو ویکسین د لارې خپل ماشومان وساتل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیو ساس کې ورکوونکو بردونو کې کیمرې راغی، خو په پولیسو او نور امنیتي اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دي. خبریال او شنون کی حق نواز وای دا نیغ پنیغه د ترګرې پیخې دي او باید ترګرې مخنیوي لپاره عملی او کوټلې ګامونه پورته کړل شي، نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو ور په ور دا خبر تکرا کړي چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتی اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې کوم دریز د پاکستانی طالبان یا د نور وسلوال دي، هغه دغه وی چې مو خو پولیو نه پناه کوو، بلکې موږ هغه سره په ډیوټه باندې کوم پولیس والا دي یا د امنیت چارواکي کیدی موږ هغه پناه کو. نو د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې په خیدی او پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلواله مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
ګڼ شمېر د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم دغه بریدونه ښکار شوي او وژل شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره امین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقه کار بدل کړي شي، ځکه چې امنیتي اهلکاران چې په خپل په هدف دي او مفهوم محفوظ نه دي، نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کېدای شي.
ډېر یو سیریس ایشو دی، یو ګورنمنټ له پکار دی چې څنګه سو او کی ځکه چې پولیس والا خو پولیس والا بیا په خپل ایکسپوز، نو مطلب دا کم چې دا ویکسینیشن دا طریقې کار دی دا چینج شي. دا خو ډېر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډېر ایڈورټایز شي، نو هر چاته پته یې نو چې څونه تیارې دی خو کېږي، نو دونه وته دغه خلک هم کوي، مطلب روټین کې څنګه چې نورې ډیوټی یې نه کېږي، نو د دې بدونه ایڈورټایزمنت نه کېږي، نو مې بي چې دای یو هلی او زمونږ دا چې کوم سکیورټی اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي، مطلب د دې ډیوټي به نه بالکل ختم شي.
ولې په دې اړه موسوس هواره د پولیو مخنیوي ادارې صوبای مشر عبدالباسط، د هغې ورستو ډاکټر محمد عارف، او بیا د صوبای حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب سره د ټلیفون، د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړې، خو خبر کولو نه ډډه وکړه. ولې په لیک مروت شاپ خیلو کې د جون په 9 د پاکستانی فوجانو په قافلې د وسلوالو د برید پړه د بیرسټر صاحب د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاری شوی چې د دا ډول بزدلانه بریدونو سره د امنیتي اهلکارانو حوصله نشي ټیټېدی. دغه ډول خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین خان ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کندی هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې ترهګرۍ پر ضد قوم امنیتي ادارو سره اوګه پوګه ولاړ دی او د بریدونو غندنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په سوات کې پرون یو بل شزه او وجل سوی ده. د وجل سوی شزه پلار وای چې لور یې د خاوند ورونه قتل کړی ده، خو البته نموړي په دې اړه کوم ثبوت وړاندې کړی نه دی. هغه ویل چې د لور یې په عدالت کې د طلاق مقدمه له تیرو درو کلونو راهیسې روانه ده. پولیس بیا د تا د ناموس په نوم وژنه او وایي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
په سوات کې د ښځو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي. په دا اړه سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا جی انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده. زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي، په زنانو باندې تشدد چې دا څه خاص خبره نه ګڼل کېږي، د زنانو هراسانی وشي هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي. بیا پسې موږ لکه پیشیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پې لګو، او د دې پوجا لکه که زنانه یو کور بهر ته راوځي نو موږ ولته تانی ورکو. دغه شانتجی که په غوپ د زندګۍ خپل فیصله شي، نو کدی سه زنانه خپل څه فیصله غستل غواړي، نو په دې کې بیا موږ دا خبره چې د ډیره زیاته بد غنو او پاغه کې خبره چې د نو تشدد طرف ته لاړ شو، د ایکستریم لیول کې موږ وګورو، نو زنانه او د قتلون ته دا خبره لاړ شي.
عرفان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکې پولیس د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده لګوي، هغه کې نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت، خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي.
تاسو وګورئ هم چې دې داسې قسمه واقعات وشي، نو په دې کې زیاتره بیا لکه کمپرومایزز کیږي، او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن که وشي کنه جی، نو د هغې په وجه لکه د کیس چې دی نو په تکمیل ته هم په صحیح طریقې سره ورسي. خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن د نه کېدو په وجه باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابي چې د هغې فایده یا کوم لوپول چې په کیس کې جوړ شي دغه فایده بیا د مجرم ته وزي او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بری شي.
په دغه پوښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي، یا د غیرت په نوم وجنې ته خودکشي نوم ورکولای کیږي، په دا اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هره مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي.
رپورٹ غلط کے واقعات قانون منشال پورے کی قانون داوی کی دستر خوب کی جاتے واخلا بے اس تفتیش ہو کر پر جدا خود پر غلط کرے غیر مارے ہوتے رکار کو کر دے
دا بشری حقوق ٹولرے او مدنی پالان وئی چې د غیرت پنو وجن لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمیشتا او په دغه کې بدلون پکار دی او د لپاره دوی د سرکاري ادارو سره پرابطه کړي ځکه چې کال 2014 کې د غیرت پنو د وجن مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت پنو په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لا درکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد له 13 کلون راهیسې لا درکه دی او کورنۍ یې د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدنه وکړه او د ملیشا ځواک د میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتونی د مقدمې درج کولو امر هم وکړ. عدالت د دې درخواست اوریدنه د 2 اونیو لپاره وځنډوله او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې دي د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دي جرګې ویناوالو تور پورې کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. بلخوا حکومت او یا هم پوز د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې او په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 190 میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبرکړی ریپورت کې کړې ده. دوی په ریپورت کې زیاته کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې 310 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربان ته د رسیدو لپاره او همداسې لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار واچوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. ملیونونه اروپایان دا اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د اروپا د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای اچونه د جون له 6 پیل شوې وه چې هغه عمل پرون د جون پر 9 سرته ورسید. د دې انتخاباتو په پایلو کې شي اړخي افراطي ګوندونه مخکې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د پای رائے ورکونکو پر لرلید اغیز پریشه دی. سفیب لاستانگزای په دې اړه رپورٹ لري.
په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د یکشنبه پر ورځ رای اچونې مراکز سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د ورځې تر پایه خپلې رایې وکارولې څو د راتلونکو 5 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې دی اوس 20 غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیتد پرس اژانس ویل
ما خپل رایا وکاروله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یوه قوي اروپا ولرو نو ښایي بیا یو چاره وشي.
اروپایي رای ورکوونکو داسې وخت خپلې رایه وکارولې چې د ښي اړخو ګوندونو د تلې په درنیدو اندېښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پرېکړې څه ناڅه اغېزمنې شي. دامګړی په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیس او یا ښي اړخ افراطي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري، او په ګڼو نورو هېوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم ښي اړخ افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخ افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا فون در لاین بیا هیله مندي ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړی چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي د ایران د بهرنیو پانګونو لوی برخه هغه ده چې افغانان یې وروړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویلي چې په ایران کې ځینې اسانتیاوې د دې لامل سوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ سي او هلته پاتې سي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه په یو رپورټ کې ویلي چې له 8000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. سفیر لوستانګزی نور حال کوي.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر خودل شوې او لویه برخه د هغو پانګوالو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته تللي. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنۍ د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیره بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو په روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه او تعلیم و تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه یې په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړی څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تر وختو بهرنۍ شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تېر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. دغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایي موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجان روبیې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرې کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عام افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتلې چې په خوا کلونه او یاد طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستانیو کډوالو ته د شخصي کاروبارونو پیلولو او د کسبونو د وسایلو رانیولو لپاره 14 میلیونه افغانۍ ورکړي دي. کډوال د دې نغدو مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي او وایي کولی سي چې له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایی خزی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لخوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلیدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانیو مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستي ول، د یکشنبې په ورځ د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې لمانځغونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستانیو کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانی کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوي مشال روډي ته وویل،
سر موسسه له مو سره مرسته وکړه، رختینه ته وخستل پیسې روکړې، ځان زما کاروبار شارټ کړی سر، الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکان مې دی خیاطي کوم، سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅاو، زمرای مو کور راونی چا تیر غریبا ما پشي مو غریبا پشي جانا مستم به مې و بل سره کور کړو، په پیسې به مې کور کړو، 40 به مې په کاریګرای کور کړو، 40 به مې په غو کور کړو، نه په پیسې به مې کور کړو، پاویات
کلیوی خوا یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې، خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري، بلکې له 2 میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوې. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل،
اوزه په خپل ویلونیم د نل دیوانه ز د سول نه خلاص یم، کدی د هر په ویز دا کړي یا د خیاته ز دا کړي یا د ګلدزه ز دا کړي یا نور د سه برکاشي ارت شه روړي کنه، دغه ته ټول ته دا وچوي دی به د سول د لوس غزول نه خلاص شي، کونډه تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخته د مرسته روشي و میشتو چې د مرسته باندې شوی دو د سه کونډه تیم په دې بزرګ شتا چې لوس غزول ته سیختي.
بلوی ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوی محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وای چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړی ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې مونږ کله مرسته کوم کو نه وسره وکړو، اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې، نورونه زیاتې، زلزله زیاتې دي، مو سه امکانات کم دي، ساره کم کوم کو نه نشو کولای، مطلقاً بندیدلی دا زه نه ښه ګڼم، اوس خو یقینا یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په 2 پړاوونو کې د وزیرستانی کډوالو لستنېدو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه وسی. د مرکزي حکومت د پرونی اعلامیې تر مخه په غونډه کې د 4 واړو صوبو اعلی وزیرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غونډې هدف د مرکزي حکومت پر بجټ وړاندیزونو اتفاقي رائے ترلاسه کول شودل شوې دي. تفصیلی د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې خبريال شاهد امید وایي د وفاقي بجټ نوړاندې د اقتصادي شورا غونډه ډیره مهمه وي، ځکه چې په دې کې وفاق 4 واړه صوبې د روان مالی کال د بجټ او پرمختیايي کارونو لپاره په اعتماد کې اخلي.
دا اجلاس چې کله کېږي نو دې کې د ټول چې کوم زموږ د ملک اکنامیک هغه ایشوز دي هغه پکې زیر بحث راځي. فیډرل بجټ نه مخکې دا اجلاس چې کېږي نو دې کې یو خدا چې وزارت خزانه اړخنا د ټول چیف منسٹر چې کوم صاحبان دي هغه ته وزیر اعظم صاحب ته چې کوم دی دا د ملک اکنامیک صورتحال حواله سره بریفنګ هم باور کړی کېږي او ورسره چې کوم دی ترقیاتی کارونه او نور چې کوم امپورټنټ ډیسیژنز دي هغه باره کې هم دیو با خبري کې هغه اجلاس کې او بیا دې با خپل فیډ بیک ورکي او هغه په رڼا کې یو پالیسی به جوړیږي او هغه په کنټینیوشن کې یو سیس چې کوم دی مخه ته بزي.
د وفاقي بجټ نه وړاندې دا کال د قومي اقتصادي کونسل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پښتونخوا صوبې بجټ د وړاندې نه تیار کړی شوی او په صوبایي اسمبلی کې هم پیش شوی. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د قومي اقتصادي کونسل غونډه دا وار په دې وجه هم ځکه مهمه ده چې وفاقي حکومت د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د قرضونو په وجه په وفاقي بودیجه کې د پرمختیايي کارونو په منصوبو کې کمی راوسته دی، چې په کې د خیبر پښتونخوا صوبې د پرمختیايي بودیجې نه یو نوی منصوبې پریکړې شوې دي.
ایجنډی تک موږ وګورو د قومي اقتصادي کونسل نو په دې کې ټول نه مهمه چې کوم د ای ډی پی او پی ایچ ڈی پی دا
دی وخت کې د ایم ایف شرط دا دی چې تاسو خپل ترقیاتي کارونه لږ محدود کړئ او د گورننس سایډ ته ترجیح ورکړئ او خپل ډیر سوزونه چې کوم دی هغه کم کړئ. په دې سیز باندې بنیادی توګه باندې که تاسو وګورئ وفاق خپل پی ایس ڈی پی د زرو عربو روپونه کم کړو تقریبا سوو نواله د اونیمو سو پورې راورسه. دغه رنګ د خیبر پختونخوا هم ده خدایات ساته چې د دې سره د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتېدو چې کومه شره ده هغه د بجټ یو لوی حصه خوري او په راتلونکي وخت کې دا سرکاري چې دا بجټ به صرف د سرکاري ملازمینو لپاره پیش کړی کیږي. د دې ودینه دې وخت کې دغه مسله هم ډیسکس کولې چې ترقیاتي کارونه په څه توګه باندې کیږي، آیا وفاق سوبول خپل حقونه ورکول له تیار دی که نه، که ورکوي نو په څه پیمانه باندې به ورکوي. ګورو چې خبر پښتونخوا حکومت په دې کې څه موقف اقناوي په یو داسې وخت کې چې یو نوی منصوبه د پی ایس ڈی پی نوې ستلې شوې دي.
د پښتونخوا په امنیتی اقتصادي مسلو او د پښتونخوا په وسایلو د کارکونکو په خوانې او سرکاري افسرانو د ټولنې نېشنل ټینک ټینک مشر اختر علي شانمی د قومي اقتصادي شورا د غونډې په اړه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل په کار د وفاقي حکومت په پرمختیايي بودیجه کې د پښتونخوا د اوبو نه د بجلی جوړولو منصوبو د افغانستان سره د تجارتي لارو پراخه کولو او د پښتونخوا د مدنیاتو وسیلو ته پاملرنه وکړي.
چې کله پی ایس ڈی پی جوړیږي نو نیشنل اکنامک کونسل بنیادی ذمہواری جوړیږي چې ریسورس الوکیشن چې کله کوي او میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈیٹرمن کوي نو هغه کې به ایکویٹی بھی ساتھ د ایکویٹی پرنسپل ځان دے چې څونه ریجنز دي صوبې دي نو هغه کې به توازن ساتي. یو طرف ته تله درنه ده پکار چې لکه خیبر پختونخوا راواله نو دې کې زمونږه ډېر وخت نه انډس های وی یو زمانه کې جوړه شوې ده او هغه یو سټریټیجیک لینک د کمیونیکیشن په حواله باندې او د تجارت په حواله باندې نو دا ضروری ده چې پی ایس ڈی پی کې اثر نو تعمیر د پارا انډس های وی پیسې دې مختص بیا په دې علاقه کې د اوبو ذخیره کولو منصوبې دي او بیا هلته زمونږ مادیات دي، هلته زمونږ آئل اینڈ گیس دے نو هغې د پارا ریفائنری جوړول دي. بعض علاقې چې کوم افغانستان سره ملاویږي ٹریڈ روٹس دي، زمونږ بیا موټر وے دا ندرن بائی پاس دی، په دې باندې تیزی سره کار پکار دی.
تاکل شوی دا چې وفاقي بجټ به د جون په 12مه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د جون په 10مه نیټه د وفاقي او صوبایي حکومتونو د پرمختیايي منصوبو په شمول په سلور نکاتي ایجنډا د قومي اقتصادي کونسل غونډه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې رابللې شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.
لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
د نړۍ مشهوري ټولنی د برتانیا اکسفورد یونین سوسایټي مشر یو پښتون ځوان ټاکل شوی دی. اصرار کاکړ د بلوچستان پښتون میشت سیمې ګلستان اوسېدونکي دي چې په ټاکنو کې خپلې انګریزي سیالي ایزي هوروکس ټیلر ته ماتې ورکړې ده. نوموړی دا مهال په اکسفورد پوهنتون کې د قانون څانګې زده کوونکی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له اصرار کاکړ سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د هغه د کامیابۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېره مننه قی صاحب. د اکسفورد یونین انتخابات تقریبا د جمعې په ورځ د انتخابات وسلو انتخابات پولینګ سهار د 9 بجې څخه د ماښام د 10 بجې پر خلاصي د هفته په ورځ پرون چې دی بیا سهار وختي د دې ریزلټ رالی په دا کې زما او زما ټیم موږ په ډېره غټ میجورټي باندې وګټله. تقریبا ما شپږ سوه ولس ووټه واخیستله. زما مخالف چې څوک وله هغې درې سوه دېرش ووټه.
دا خو ډېر غټ فرق دی اصرار کاکړ صاحب. دا مخکې داسې انتخابات شوي دي دومره فرق وو؟
دا ډېر غټ فرق دی. تېر تقریبا لس انتخابات شوي دي په هغو کښې د لس ووټو د پنځه ووټو د دېرش ووټو فرق وي. نو دا په دونه غټ فرق باندې ډېر کم ګټل شوي دي. بیا زما مخالف چې څوک وله هغه د دې انګرېزان مور او پلار د دې اکسفورد له تللي نیکه وانا تللي وو ټوله چې راتلله مور او پلار یې هم رالو نیکه یې هم رالی انا یې هم رالله. نو د هغو تقریبا چې د خاندانی ټولې پیړۍ د دا ځای سه وابسته دي.
سوال دا دی ستاسو دا دومرې حق چا ته چې هغه هم د دې ځای دي ژبه هم دغه د پلار نکاح او ټوله کورنۍ د دې ځای په مزاج په سیاست په دې پوهېږي او تاسو راغلي یاست د پښتنو له خاورې ځا له ګلستان ځخه چې هلته له های سکول هم نسته. نو دغه د شکست ورکولو او هغو ته د ماتې ورکولو تر شا وجه څه وه؟
په هغه کښې دوه شیان دي. یوه خبره خو دا زه د ډېر وخت تقریبا دا د یوې ورځې کیسه نه ده. زه په درې کال څه دلې په دا اکسفورد یونین کښې یمه نو محنت مې کوئ. د دې څه مخکې ما یو انتخابات وبایلي په دېرش ووټو. د هغه بعد ما ټیم بدل کړي د دوی په وژه مې سیاست ورسره وکړي چې دوی کوم چمونه دوی استعمالول د دوی په وژه مې هغه چې دغه مې ورسره استعمال کړلي هدفونه مې ورسره استعمال کړلو. د هغه سره مې بیا د مختلفو خو دغه سه ګروپانو څه مې خلک د ځان سره ملاو کړله سپورټر مې د ځان سره ملاو کړله. او زما چې کومې شان ما کول د یونین دپاره یا چې زما کومه دغه وله را روان وخت دپاره ویژن وو یا مینیفیسټو ورته وایي په انګریزي کښې هغه مې دی وله چې د ممبران دپاره د یونین ممبران دپاره ډېر ښه شیان وو په هغه کښې.
یعنې په هغه کښې څه داسې خاص خبره وله چې مثال خلکو دلچسپي پکې زیاته سوه؟
په هغو کښې یو دا شی ولو چې ما دا دغه کوئ چې یونین له به انټرنیشنل غټ سپیکران راوستنګ وو هغو ته پلیټفارم ورکوم.
یعنې له نورو ملکونو ځخه به هغه خلک راولئ چې هغه لوی لوی شخصیت دي هغه به راځي دلته به تقریرونه کوي.
یو مې دغه غټ پلیټفارم یښی ول. دغه سره مې ساعت چې کوم دغه په تعلیم په حواله سره مې دوه داسې شیان یښی ولو چې کم خلک د اکسفورد یونین کښې نسته یا یونیورسټي کښې نسته تعلیم په حواله سره دلې اکسس نسته. د هغو دپاره مې د زموږ چې کوم د اکسفورد یونین د یوټیوب خپله دوه میلیونه فالوور دي چې پر هغه باندې داسې دي تعلیمي ویډیوز اپلوډول چې وار چا ته فایده ورسوي هغه خلک هغه طالب علم چې چا ته ډایرکټ د دې ځای خواهش لري خوراکلی نیسي نو د خپلو کورو سه په خپلو لیپټاپو باندې زده کړې وکړي.
اکسفورد یونین آیا اهمیت لري؟ نو اهمیت یې څه دی ستاسو دې ته ځان وټاکلی؟
ګوره د اکسفورد یونین اهمیت خو ډېر لري په دوه شیانو سره. یو خو دا د دنیا اول او درګردو موزمه د تقریرو یو سوسایټي ده چې په 1823 کښې جوړه شوې ده. پر دنیا کښې د دې لیول په دې په مقابله بیا بله داسې
دغه یعنې 200 کاله دغه ټولنه جوړه شوې ده او په دې ټولنې ته له 200 کالو ځخه یعنی یو خو پخوانۍ ده زړه ده تاریخي ده او بل تاسو وایاست چې دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي چې هغو دلته ویناوې او تقریرونه کړي دي.
بالکل سو اول خدا د دې تاریخ بل و دې تار یو دون اهمیت ورکوي چې نن زه د یو پرایم منیسټر ته انویټیشن واستوم یو باچا ته ور واستوم هر یو و دې ته دون اهمیت ورکوي چې هغه راځي و دې له پخوا د برتانیا چې کوم ملکه وله هغه سه وینسه د امریکا د پرېزیډنټ سه وینسه مدر ټریسا سه وینسه چې ته نوم واخله په دنیا کښې هر هغه شخصیت چې په کوم بین الاقوامي سطح باندې نوم لري یو حیثیت لري هغه به دلته راغلی هغه به د آکسفورد یونین په انویټیشن باندې خامخا راغلی خو دا دویمه خبره ده دغه دا ده چې آکسفورد یونین چې دی په برتانیې چې تقریبا څوارلس پرایم منسټر تقریبا هغه د آکسفورد یونیورسټي څخه بیا د آکسفورد یونین څخه پاتې شوی دی یا نیمه خلک پرزیدنت پاتې شوی دی پر بل پوزیشن پاتې شوی دی بوریس جانسن چې ویني سي تریسا مې د لپاره پاتې شوی دی ډیوډ کیمرن پاتې شوی دی نو د لیچ هر هغه ستودنت د برتانیې راشي هغه په دا سوچ راځي چې سبا هغه د برتانیې په سیاست کې زی او هغه ته به ښه سټور ملاویږي کله ته په آکسفورد یونین کې ښه پوزیشن ملاوي
شي شوز داستا به سیټ د آکسفورد یونین د مشر په توګه ک پښتنو د پاره آیا یا یو پلان لري یا ستا په دی صدارت یا د مشري کې دومره گنجائش شته چې پښتنو ځوانانو د پاره ته څه وکړي کنه دا به یوازې بس د آکسفورد یونین د پاره ستا څه دی کنه ته داسې یو اجتماعي ګټه مرسولای شي
مره اجتماعي ګټه پر دا ډول پلیټ فارم باندې هغه د پښتنو د پاره یو دوه ګټې دی یو خو خاغه بخیر دیواله پښتنو لپاره دا هر چا لپاره د تعلیمي په حواله سره چې کوم تقریری ویډیو بخو اپلوډو چاغه ورچا د فائدہ ولګو د پښتنو لپاره غټه خبره ده چې موږ پر داسې مسلو باندې خلک راو غواړو چې هغه د پښتنو د مسلو سره هم حل لري بس مثال کې تور په د نن څه وخت سبق مخ کې ما په یونین کې پر چې کوم ټیم د طالبان افغانستان مسله را لپاره باندې ټاکس ارګنایز کړی وله و سوم دا از ما سره د غستا چې پر داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کېدای شي یا داسې خلک راغوښتي چې واغو ته پلیټ فارم ملاو شي د لوی پر دغه لیول باندې موکار ملاو شي خبره وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست په بجوړ کې د صوبې اسمبلی د دوشتمی انتخابي حلقې باندې د ټاکنو لپاره تیاریني روان دي او د انتخاباتي کمیشن لا هم د کاندیدانو فیرست حتمی کړي نه دي د مهال څلور دیس کاندیدانو پر دې څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي خو شایي په حتمی فیرست کې پکې کمی یا زیاتوالی وسی د دې حلقې خلک له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د دې سیمې امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي شانواس ترګځي په دې رپورت لري
د باجوړنه د صوبې سملې په 22مه انتخابي حلقه ټاکنه د جولای په 22مه مقرره دي د حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنه مقرره شوې خو د جنوري په 1.3مه هم دغه حلقې آزاد کاندید ریحانزیر د وژن وروسته انتخابات وځنډیدل لاغ وروسته د اپریل په 21مه انتخابات شو چې هغه کې هم دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي سندې لپاره آزاد کاندید او د وژل شوي ریحانزیب کشر ورور مبارکزی بریالی شو خو د قومي سملې د څوکۍ ساتل وروسته مبارکزی د صوبې اسمبلی دغه حلقه پریښوده دا چې دغه حلقې نه که د هر ګوند او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو د سیمې د ولس غوښتنې به څه همدغه پوښتنه مو تر ټولو اول د دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکو عبدالواجد نکړي
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي دلته خلکو سرته خطر دی خلکو ژوند ته خطر ده نو اولنې کوشش بز مونږ د خپل نماینده نه دای چې راغې کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او غو د کینې ډایلاګ ستو کی او د امن راوستل دی دلته یقیني کی د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لاري خدای اولنې کار دا وکړي چې غو د امن دلته یقیني کی د مباز منګه مطالبه ای چاره زمنګه چې کومه د افغانستان سره تړلې لاري دي دا د منګه پرانی زی
د انتخاباتو د پاره په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو لپاره رېجستره شوی ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام یو دیرش خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري دغه تا د سیمې ځوانان د تعلیم نورو څخه زیاتره بهره ودونه تزي او غواړي چې د باجوړ بهر د راتلونکي ښه ژوند لپاره روزګار او یا نوکریانه وکړي هم دغه سیمو اوسیدونکي یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاهد رډیو ته وویل د باجوړ آبادی ډیره زیاته ده خو د لوړو زده کړو لپاره پکې سهولتونه نشته
په باجوړ کې د بجلی ډیره غټه ستونزه ده بالکل بجلی نشته مخکې به داسې وه چې مطلب په 24 ghanta کې به شپږ ghanta 8 ghanta بعضې ځای کې 10 ghanta بجلی وه په بعضې علاقو کې په 24 ghanta کې 2 ghanta لراځي او په بعضې علاقو کې 68 نه بالکل دغه 2008 نه د اوسه پورې نشته
د دغه انتخابي حلقې خلک دا هم وایي د امن او تعلیم نفس باید دغه سیمه کې د سیلګری لپاره منصوبې جوړ شي ځکه باجوړ شنه او ښکلي غرونه او درې لري خو د سیلګری د نشوالي د وجې ترې هیڅ ګټه نه ده پورته کړې فضل الله خان هم دغه حلقې نه رېجستر رای ورکوونکي دی هغه وایي
په باجوړ کې خصوصا په امن باندې غږ پورته کړي. مونږه ذهني د ټینشن ښکار شوي او د بدامنۍ خلک د خوف او ویر سره مخامخ دي. په دغه معنی مونږ ځوانان خصوصا دغه مطالبه کوو چې اولنۍ غږ د امن لپاره پورته کړي.
هم د باجوړ د دغه حلقې اوسیدونکو او ځایي خبریال فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل د په ټول باجوړ کې رپورټرو پسې ګرځي. دوویشتم حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی والا حلقه ده. باید دغلته د ټول باجوړ لپاره ضروري او بنیادی سہولتونه ورکړی شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي نه راوړي. بیا په خاصه توګه باندې د جینکو تعلیم غټي شوز دي درته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګري کالج دی د جینکو. نو د جینکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې د هغې لپاره هم اواز پورته کړي او کم از کم دوه کالجونه چې کوم دی ډیګري کالجز د جینکو لپاره راوړي.
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوي انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده چې په کې د سیاسي او آزادو حلقو کاندیدان شامل دي. خو دغه لیست حتمی نه دی ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.